دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د ماسپخین جوا او په کابل کې دولس نیمه بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ هرکلی کاو. په روانه ګړۍ کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه جمهوریت هم در خپرو. په اول خبرونه له عبدالحی کاکړ نه و.
سرټکی د کورما په پاړ چنار کې چاودنه سوي چې پکې شپږ کسان وژل سوي او پنځوس ټپیان دي. دا وروستي رپورټونه دي. د ناټو سرمشر سټولټنبرګ د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ وایي د اتحاد غړي هیوادونه د افغانانو په مشرۍ د سولي خبرو ملاتړ کوي. د امریکا دوه مهمو ریپبلیکن سینیټران د واشنگټن په پالیسي کې پر هغه ظاهري بدلون تنقید کړي چې ګواکې د شام شپږ کلنې جګړې د اوار دپاره د ولسمشر بشار اسد له دندې د لرې کېدو په شرط ټینګار نه کوي. او سم د خبرونو تفصیل د کورما په پاړی چنار کې چاودنه سوي چې پکې یو شمېر کسان وژل سوي او ژوبل دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چاودنه نن سهار شاوخوا یولس بجې د پاړی چنار ښار له نور مارکیټ او د شوزو لیمان بارګا سره نږدې سوي. روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه روغتون ته شپږ مړي او پنځوس کسان ژوبل وروړل سوي دي. د انجمن حسینیا مشر فقیر حسین وایي امام بارګا ته اته مړي وروړل سوي دي. ورته دای وای ورته شکاری چې دا ځانمرګي بریتو اني شیدان وای دا یو موټر به میچاودنه واخو چارواکو د چاودنې د نویت پخلی نه دی کړی. تر چاودنې ورسته خلکو احتجاج کړي چې بیا امنیتي ځواکونو هوایي ډزې هم کړي دي. د دې پیښې ذمہواري جماعت تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې دي. د روان کال د جنوري په یولسم هم د پاړی چنار په سبزی منډي کې چاودنه شوې وه. د پاکستان فوج ادا کوي چې له جونډولو سره نږدې د تحریک طالبان سجنه وسلوالې ډلې یو مهم مشر محمود الحسن چې خواجه مدني په نوم هم پیژندل کېدی وژلی دی. د فوج مطبوعاتي ادارې ایس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي د لټون په عملیاتو کې د طالب مشر ساتونکي هم وژل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې پیښې تصدیق کړی دی. د پاکستان فوج وایي د روسي پوځي او پلاوی پرون د شمالي وزیرستان سفر کړی دی. د پوځ اماړي کو دفتر ایس پی آر تیر ماشام په یو بیان کې ویل د پلاوی مشري د هغه هیواد د پوځ عمومي سټاف مرستيال مشر اسراکوف سرګي یوري یوروویچ کوله چې ورته په میرامشا کې له ټولو ترګرو څخه د قبایلي سیمو پاکولو د هڅو د ډیورنډ پر کرښه د پولي انتظام په اړه معلومات ورکړل. په بیان کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي خو قبایلي سیمو ته دا د روسي پوځي کمساري سفر ګڼل کېږي. البته تیر کال په سپتمبر کې د روسي ځواکونو یو ډلې له پاکستاني فوج سره ګډ تمرینونه کړي ول. د قبایلي سیمو ټولنې او فعالان وایي په پاکستان کې رواني سرشمېرنې اندېښمن کړي دي ځکه چې غوښتنو ته جواب نه ویل کېږي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو وکیلانو سازمانونو مشرانو تر مازیګر مشالې ټول دوی له اړوند حکومتي ادارو چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي خو اطمینان نه دی ورکړل شوی. د وکیلانو سازمان مشر اعجاز محمد وایي ګڼ قبایلیان بې کوره دي نو شایي په سرشمېرنې کې د قبایلو آبادي کم وښودل شي.
د قبایلو آبادی با بدش میره کې ډیره زیاته کمیږي او غټه خبره خدا دا چې په موجوده ریفارم اصلاحات کې دغه آبادی دی اتصل ریخ لکه خو درې ده. نو قبایلو رو ته چې بالکل ریخ شي را پاسي او د هر کور د هر ګرانیش میره دغه فارم په ذریعه وکي چې د دوی تعداد زیات راشي.
د پاکستان شماریت ادارې مشر حبیب الله خټک بیا وایي د سشمیرنې په بل پړاو کې د قبایلي وګړي یو څو ورځو ته خپلو سیمو ته ورسي چې هم هلته وشمارل سي. د سشمیرنې بل پړاو لننه پیل شوی. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ وایي د اتحاد غړي هیوادونه د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ملاتړ کوي. نوموړي تیر ماښام په برسلز کې خبر اعلان کړ د ناټو پیغام دا دی چې د سولې لوري ته هر اقدام باید د افغانانو په مشرۍ وسي.
We also support and we are in favor of
موږ د سولې په خلاینه د پروسې ملاتړ کوو او طرفدار یو. خدا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت پر مخ بوتلل سي. موږ د داسې اقداماتو ملاتړ کوو چې په افغانستان کې د سولې ایز حل سبب کیږي خو افغانان باید په خپل د پروسه رهبری کړي.
سټولټنبرګ دا څرګندونې د ناټو او روسي د شورا تر غونډو وروسته کړې. ماسکو د اپریل په نیمایي کې د دولس هیوادونو غونډه وربللې چې په افغانستان سولې په اړه بحث کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي لا یې د غونډې لپاره پلاوی نه دی ټاکلی. د امریکا دوه مهمو ریپبلیکن سینیټرانو د واشنگټن په پالیسی کې پر هغه ظاهري بدلون انتقاد کړی چې واقعي د شام د سپشکلنې کورنۍ جګړې د هواري لپاره د ولسمشر بشار رسد له دندې د لرې کېدو پر شت ټینګار نه کوي. سینیټرانو جان مکین او لینسی ګراهم تیر ماښام په جلا جلا بیانونو کې د ټرمپ ادارې دریځ یو لوی تیروتنه بللې. تیر ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي ول چې له دندې د اسد ګوښه کېدل یې لومړیتوب نه دی. پرون د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په انقره کې په خبرو کې ویل د اسد د راتلونکي پریکړه به د شام اولس کوي. سینیټر مکین وویل د ټیلرسن بیان د خفه کوونکي واقعیت له پامه غورځوي چې په داسې وخت کې چې د شام اولس وژنه روانه ده هغوی د اسد برخلیک یا د خپل هیواد راتلونکي په اړه پریکړه نسی کولای. د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې مشر مکین د اسد پر پوځ د روسي پر هوایي ځواک او پر ایران پلو ملیشو پر شامي وګړو د حملو تور پوری کړ. ګرامول کله دند د اسد لري کېدل د امریکا د هدف برخه نه وي نو دا به لوی تیروتنه وي. د امریکا دفاع وزارت وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سومالیا کې له القاعدې سره د تړلو وسلوالو پر ضد د عملیاتو سختولو اجازه ورکړې ده. د پینټاګون یو بیان د جیف ډیویس بیګا ناوخته وویل امریکایي پوځ ولسمشر ته وړاندیز کړی و چې په سومالیا کې د افریقایي ټولنې له ماموریت او د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې له سومالی امنیتي ځواکونو سره اضافي مرسته وکړي چې ولسمشر یې منظوري ورکړي. د پینټاګون یو چارواکي بیګا د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا اقدام امریکایي پوځ ته هر ځل له توجیه ورکولو پرته پر مشکوک وسوالو د هوایی بمبار ری اجازه ترکوي. له دې سره بل پلازمینې موګادیشو بهر د سومالیا په جنوب کې ځینې برخې د جنگ په زون یا ډګر ونموسي چې پکې ځای پر ځای امریکایي ځواکونه به دا واک لري چې د لوړپوړو چارواکو له منظوري بغیر د هوایی بمباریو غوښتنه وکړي. افریقایي ټولنه او سومالي ځواکونه په هیواد کې د الشباب وسوالو پر ضد جنگیږي چې له القاعده سره تړلې سخت دریځه ډله ده. خبرونه پای ته رسیدل او اوس هم د موسم او کرنسي حال سراج صحیح درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه سلويخ پیسې غستل کیږي او په 1.6 روپیه اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپیه شل پیسې او په 1.1 روپیه اتیا پیسې. یو یورو په 1.14 روپیه 50 پیسې او په 1.14 روپیه. د متحده عرب امارات درهم 23 روپیه 90 پیسې او په 29 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپیه شل پیسې او 23 روپیه سلويخ پیسې. یو افغاني په یورپ 55 پیسې او په یورپ 50 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور کې اسمان شین وي او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 13، بنو کې 4.5 او 19، او کوټه کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 11 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو ودرکو خبرونو مد مشال رډینو واوریدل چې عبدالحی کاکر او د موسم حال او د کرنسی به درته سره ظاهر وړاندې کول که چیرې راسه د روانې غړې تر پای پاتې شي نو د ډیرو پټونو او د اونیزي خبرونی تفصیل به واوري. د کورم ایجنسی په مرکزی خار پاړه چنار کې په بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره 400 ته رسیدلې ده. د روسي یو فوزي پلاوی د شمالي وزیرستان سفر کړی. دا سفر څومره ارزښت لري؟
روس کی اب یہ بھی خواہش ہے کہ چین کے ساتھ موومنٹ ہو جس کے اشارے ہمیں 3-4 سال سے مل رہے.
پتا سے حال کې چنن په پاکستان کې د سرشمیرنې دویم پړاو پیل شوی. د قبایلی سیمو ټولنې او فعالان وای غوښتنې نه دی منل شوی. د خبر ایجنسی اوسیدونکي وای انتظامی ورته هم د ژوند اسانتیاوی نه دی برابرې کړي.
نن سبا خال په کاډو باندې مجبور شوی ری دوباره پولیټیکل ایڈمنستریشن لداوی ایم چې توسل یو ویزټ وکړو چې داخله توسو وینو په منګو کې برخه سی.
په جمهوریت خبرونه کې مو د افغانستان د پارلیمان پر کار بحثه دوام ورکړي.
دا واضح خبره ده چې په دغه ټولنه کې څه ډول مشکلات باندې وړاندې شته. د احزاب او یاد جهادي تنظیمونو تاثیر په پارلیمان کې شته.
شنن او تبصره هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. د
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل او په تیر غړې کې هم تاسو ته د کورم ایجنسی مرکزی خار پاړ چینار کې د بمی چاودنی تازه حال مو شریکړو در سره اوس تازه خبردار دی چې د کورم په پاړ چینار کې په بمی چاودنې کې د وژل شو کسانو شمیره 14 ته رسیدلې ده. نور تفصیل به لسی میره د مشال رادیو خبريال طارق اورغزای ناخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخره. طارق تاسو ته یو ځل بیا سلام شي وای. طارق قدر ته چې د کورم ایجنسی خار د مرکزی خار په پاړه چینار کې نن سار چې کوم د یولس بجې 14 شبې ده د خزو د امام بارګا سره نږدې نو په دې کې د چارواکو او د ځایي خلکو په وینا د وژل شو کسانو شمیره سید شپاړس ده. خو تاسو سره تازه تفصیلات سری په دې اړه باندې.
او بالکل دا 14 چې کومه ده دا شینګر کروڑ باندې د زنانو مرکزی مامباړي سره نږدې شوې ده. په دې کې ډاکټر بیگم چې کوم د صحت محکمې مشره هغه سره ما خبرې وشولې اوس نو هغه دغه خبره تصدیق وکړله چې په دې چې دنه کې شپاره زخمیان دي او تر شپېتو پورې کسان چې کوم دي په دې کې ژوبل شوي دي.
طارق شپاړس وژل شوي دي. تاسو زخمیان ویل ک شپارس وژل شوی دی په دې
کې. وژل شوی دی.
شپارس وژل شوی دی او شپې تو پوری ژوبل دی.
شپارس چې کوم دی دا وژل شوی دی او شپې تو پوری ژوبل دی. او دا خبره دا تصدیق چې کوم دی دا ډاکټر منډګم مو ته وکړلو دا مو ویلو چې کوم د دې خو چې کوم د سینې سپټالو دی هغه ایمرجنسی لګول شوی دی او د کوم زخمیان دی په دې کې د ځینو حالات خنه دی او هغه په لکټرو کې منتقلولو کوم سلسله ده هغه روانه ده. او دغه چې کوم 14 ده پولیټیکل انتظامي یو چارواکي موږ ته موږ نه خبر په شرط ویلو چې دغه 14 چې کوم ده د کرولې په یو ګاډي کې د شوی ده او دا کرولې ګاډي چې کوم ده دا یو ځانمرګ او د چې کوم ده امام باړه ده د ټارګټ کول خو چې انټر رسیدلی نه ده امام باړه خپل هم سکیورټي چې کوم ده هغه هم ته موجود و نو انټر رسیدلی نه ده نو د امام باړه سره نږدې دا 14 شوی ده.
کدار ته وې
14 چې کوم ځموري ده دغه
همدا خبره تر ازمه 14 زمواري چا منلي دا او به بل پختن هم لرمه چې د دې 14 زمواري چا منلي
دغه 14 زمواري جماعت الاحرار ډلې چې کوم دا وټواله ډلې دا دغه منلي دا او په دې پرچینار بلاست کې مخکې هم چې د شوي دي مخکې هم د جماعت الاحرار د دغه 14 چې کوم ماغو پر دې هغه منلي و نو
هغه منلي دا راته وی یو اخري پختنه لن چانې کو په جواب راته راکې د شیا ټولنې چې کوم انجمن حسینیا دادا اغوی څه وینا ده چې غوسره هم تاسو خبر شوې دي.
او بالکل شي انجمن حسینیا چې هغه نو ځای تنظیم مرشد چې کوم دی اغوی سره ما خبرې وشوې اغوی دا ویلي چې او بالکل د شیا ما تاسو یاد کړل چې شفارت اغوی هم د دې خبرې تصدیق وکړي چې او بالکل په دې کې شفارت کسان زخمي شوي دي. او یو بل څه د سینه ته غوښته ته حال ده چې الته احتجاج خلکو کړی دی په 14 باندې او د دې د بشو خلکو چې کوم دی الته د سرکاري ودانو باندې حمله کړی دا سوبډر اطلاعات هم دي د ګور تر من په دغه کې دوا عام وګړي چې کوم دی هغه هم وشوي دي زخمي شوي دي. خو فقیر حسن سره حاجی فقیر حسن دا وویلو چې دا هم یو ترهګری دا چې څوک د سرکاري ودانو باندې حمله کوي څوک د سرکاري ودانو ورځي او موږ دا احتجاج نه دی کړی او په دې کې موږ د سره شامل
نه دي. په دې اړه چې څنګه نور تفصيلات راځي تاریخ او رضی تاسو سره بیا هم رابطنی سو ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. لسمیره د مشال لړوی خبريال تاریخ او رغزی چې د نن سهار 11 بجې د پاړه چینار د بمی چاودنې تازه حال یې راکو. په دې چاودنې کې 14 کسان وژل شوی او تر شپېتو پورې ژوبل دي. درنو اوریدونکو تاسو دا هم وایم چې په همدغه سیمه کې په همدغه ځای کې د جنوري په 28 نیټه په ایدګا مارکیټ سبزی منډي کې او 14 شوی و چې په هغه کې لک تر لګه څلورشت کسان وژل شوی ول. د نننی 14 زمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلی ده. نور تفصیل څنګه راځي درنو اوریدونکو تاسو سره به شریکو.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
درنوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د پاکستان فوج وای یو روسی فوجي پلاوی پروند شمالي وزیرستان بیرام شاه ته تللی وو د فوج بیان وای روسی پلاوی ته د فوجي عملیاتو او په ډیورنت کرخه د پولی انتظام په اړه معلومات ورکړ شول شنن کې وای دا یو کمساری سفر دی چې د سیمي امنیت لپاره ارزښت لري تفصیل رفعت انجم راکوي
د پاکستان پوز وای د روسی پوز یو پلاوی پرون د شمالي وزیرستان سفر کړی دی د پوز امریکو دفتر آی ایس پی آر تیر ماخام په یو بیان کې وویل چې د پلاوی مشري د هغه هیواد د پوز عمومي سټاف مرستیال مشر اسراکوف سرګی یوری ایویچ کولا چې ورته په میرامشاه کې لټول ترهګرو څخه د قبایلي سیمو پاکولو د هڅو او د ډیورنډ په کرخه د پول انتظام په اړه معلومات ورکړل شو د روسی پوز پلاوی قبایلي علاقو ته د راتلو په اړه د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې دا د یو روسی پوز لومړی دوره ده چې کوم یو لوی پرمختګ دی او د دې انداره کوي چې د پاکستان او روس په تعلقاتو کې بدلون را روان دی حسن عسکری په وینا چې روس اوس غواړي چې خپل د خارجه پالیسۍ لارې فراغ کړي او بل دا چې روس د چین او پاکستان په مرسته په افغانستان کې دننه امن د پاره کار هم کول غواړي
روس کی اب یہ بھی خواہش ہے کہ چین کے ساتھ
دروس اوس دا خواہش دی چې چین سره یو ځای د پاکستان په مرسته د افغانستان د نن حالاتو کې خواله راولي او چې هلته کوم خراب حالت روان دي او د کابل حکومت پر ضد کومې کاروایي نه روانې دي نو آیا د هغې لپاره څه داخلي انتظامات کې دی شي چې حالات واپس ته بهتري په لور راشي نو دا یو مقصد دی د روس ځکه چې روس نه غواړي چې کوم مسله والې ډلې دي هغوی د دلته ثبات ومومي د دې سره سره اوس پاکستان هم غواړي چې په تیرو وختونو کې د روس سره کوم خراب تعلقات وو هغه بیا ښه شي د سې اشارې چې موږ ته د درو څلورو کالو راهسې په نظر راتلې
حسن عسکری زیاته کړه چې د پاکستان او روس اړیکو سره د پاکستان او امریکا اړیکې نشي کمزورې کېدی ځکه چې د پاکستان امریکا سره په مختلفو شعبو کې د روس نه زیات تعلقات دي د دوی په وینا په افغانستان کې ثبات راوستو کې که روس کردار ادا کولی شي نو زمانه د خیال چې په دې حالاتو کې به امریکا د هغې مخالفت کوي قبایلي سیمو ته دا د روسي پوځ غیر معمولي سفر ګڼل کېږي البته تیر کال په سپتمبر کې د روسي ځواکونو یوې ډلې له پاکستاني فوج سره په ګډه پوځي مشکونه کړي وو رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
مشال اړو ته تاسې غوږی درنوونکو د قبایلي سیمو ټولنې او فعالان وای په پاکستان کې په روانه سرشمیرنه کې د دوی اندېښنو ته جواب نه دی ویل شوی دوی تیر مازیګر له مشال اړو سره په خبرو کې ویل په خوا یې د سرشمیرنې په فارم کې د بیلی خاني غوښتنه کړې وه چې ونه منل شوه دوی وایي د سیمې زیاتره خلک د پاکستان په نورو ښارونو کې کډوال دي نو په سرشمیرنه کې ښایي قبایلي سیمو اصلي آبادي کمه وښودل شي خود پاکستان شماریاتو اداره وای د سرشمیرنې په دویم پړاو کې د قبایلی د قبایلو د سیمو د سیمه کارا شمیرلې معلومول لپاره یې انتظامات کړی دي ملي امیرزاده نور تفصیل راکوي
د فاټا سکونکو سازمان مشر شوکت عزیز وای د رواني سرشمیرنې نه مطمئن نه دي دغه په خبره حکومت او ماغشان مردم شماری کوي چې څنګه پلان کړی و او قبایل په لومړی پړاو کې په بندوبستي سیمو کې شمیرل شول
موږ مشران سره ملاو شو پارلمنټریان سره ملاو شو سفران سیکټری سره ملاو شو خو لکه موږ ته په سنسس کې ایز دا سي صحیح ریسپانس ملاو نه شو موږ پلانینګ دا وکړو ځوانانو چې را چې کوم دا نوې مردم شماری شروع کیږي په دې کې ټوله فاټا دا موږ به داسې یو ګروپ جوړو مونږ به هلته ځو خلکو ته به وایو چې تاسو چې څومره کسان بهر تللي دي آی ڈی پی شوي دي اغلی اغا هم دلته په تاسو رجسٹر کوي او یو قسم در نه پاتې نشي مونږ سره دا یو آپشن پاتې دی نور خو بهرحال زمونږ سره چې کوم د مردم شماره کې که حکومت زیاته وکړو شمیر زمونږ کم وګڼلو
د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اجاز مومن هم اندېښنه څرګندوي چې ښایي په روانه سرشمیرنه کې د قبایلو آبادی کم وښودل شي
یقینا چې د قبایلو لپاره ډېرې غټې ستونزې دي او موږ دا یره لرو د وسنا چې د قبایلو آبادی به د شمیره کې ډیره زیاته کمیږي ډیره وروسته برازي او غټه خبره خو دا ده چې په موجوده ریفارم اصلاحات کې دغه آبادی دی اتصل ریخ لکه خو دلیده نو موږ دا د غکو چې قبایلو رولو ته چې بالکل ریخ شي راپاسي او د هر کور د هر ګرانې شمیره دغه فارم په ذریعه وکړي چې د دوی تعداد زیات راشي او بیا روس چې کوم د ان اف سی ایوا کې کوم تحصیلي ته ملایږي چې هغه بیا دې ته ډیره میراو شي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې او بل مشر کریم محسود وای که څه هم د مردم شمارې په فارم کې د جدا کالم غوښتنې نه دي منل شوي، خو بیا هم ورته تمه ورکړل شوې چې د قبایلو د اصلي شمیر به له نوي سره جاج اخیستل کیږي.
چونکی دې باندې کومو قبایلو ډېر غټه جرګې کړي، هغه رپورټونه پولیټیکل ایجنټ په ذریعہ باندې تر تفرانا پورې رسیدلې دي، خو زما دا خیال دی چې دوی قبایلو ته یو بل چانس هم ورکوي چې کله دا داسې حالات شي چې دا واپسي اینڈ شي، نو هلته ملکانو ته څه داسې اختیار ورکړی دی چې کفر کیا څوک دلته موجود هم وي نو د هغې مردم شماری به کېږي.
خو د پاکستان شماریاتو اداره کې د سرشمیرنې کمشنر حبیب الله خټک وایي د قبایلو د آبادۍ د نوي سره جاج اخستونه نه دی خبر، او زیاتوي چې په بندوبستي سیمو کې میشتو قبایلو ته ویلي دي چې د مردم شمارې په دویم پړاو کې دی د دوه درې ورځو لپاره خپلو سیمو ته لاړ شي او متعلقه عملې ته دې د کورنۍ پوره معلومات ورکړي. که داسې نه وي نو د هغې لپاره دویم انتظام هم برابر کړی دی.
فرض کړه دی سو علاقو ته نشي تلای، ته مکان نشتا، دی به کوم علاقې کې مونږ ته ملو شي، مونږ به هغې ځای کې د پاکستان کارډ یا سی این آئی سی نمبر به لیکو او ته فارم کې مونږ د دې نمبر نه ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سر کمپیئر کو دسی نمبر اور دی مونگتا دا کنفرم کر کے بھائی ٹھیک سے دا سڑے کی دا تا اس وزیرستان کی اسے دو انہوں اس دل تک کو ہاٹ کے دے تا سو دی اپل ایجنسی کی دا کس چیدی دا فیملی تو روار ریال تا ساؤتھ وزیرستان کی.
پا پاکستان کے تیرزل سرشمیرنا پا نور لسوا اتر نویم کے شیوا روان کال سرشمیرنا دا مارچ پا پینزلس مشورو شوا چپا قبائلی سیمو کے آوازی اور اگزی ایجنسی پا لمڑی پڑاو کے شامل ادا. دویم پڑاو دا اپریل پینزوشت میں نا شروع کیگی چپا کے بپاتش پا گو ایجنسو کے مردم شماری کیگی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنورګو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګی. د پاکستانی فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا شاوخاو یو ونی مخ کې د ډیورن پر کرخه د ازغن تار لګولو د کار پیلولو اعلان کړی وو، او ویل یې ول چې دا کار د وسلوالو د آزادانه تګ راتګ مخنیوي لپاره کوي. پښتنه دا چې پر کرخه ازغن تار به واقعا د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي وکړي شي او کنه، د دې جواب د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې وو.
د پاکستانی فوج مشر جنرال قمر باجوا پر ډیورن کرښه د اغزن تار غزولو د خبره په مومند او اورګزو کې د مارچ پر 24مه له عسکرو سره د لیدو کتو پر مهال کړی و. نوموړی ویلیو د تار غزولو په کار کې به ترجیح مومند او باجوړ ته ورکول کیږي چې د په خبره د پاکستان امنیت ته زیات خطر له دغو دوو لورو دی. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان فوج د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د اغزن تار غزولو خبره کوي، بلکې له شاوخوا یې ویل چې زرایسي پاکستاني مشرانو په وار وار داسې وړاندیزونه او څرګندونې کړي. د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی بریګیډیر سعد احمد خان وایي اغزن تار به شایي د وسلوالو د مخنیوي په لړ کې موثره رول ونه لوبوي.
فردی اهداف کی هغه د نه حاصل کړ تر کې باندې کوم وسلوالو سرحدرو مخنیول صدر اعظم سوز دغه بچ خو په داسې دا زما په خیال ده یو نظامی نظر باندې تاسو وګورئ نو دا داسې موثر طریقه نه ده چې وی لارو نیوي شي، ځکه چې یو خو علاقه ډیر سخته علاقه ده، غرونه دي، جوړې دي، غرونه دي چې اسمان سره خبرې کوي، به خاصین دم دي دا چې خورونه دي هغه بل لار پیدا کی ځان لا نور لارې پیدا کی نور چې فکر کار زما خیال دی د سو پرچمې په طرفه ګرې جوړې پسې نه وتلې دا مسله حل کېدو ولا زرمه ده.
د پاکستان د فوج مشر جنرال باجوا دا هم ویلي چې یو پر امنه شمنظمه او خوندې پوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده، خو د کابل لپاره د اسلام آباد په خوانی استازي رستم شاه مومند بیا د اغزن تار غزول د اولس په تاوان بولي.
دا اسلوالو تک را تک سر دی اس کار نشتا دا عام خلقو دنگرس خلاف شده دا پاکستان و دا افغانستان چی کم لو جانے وی دا بریٹش انڈیا دا زمانی نا چی پای یو لاز نامہ کے دالی کلی چی پینگلی لاو پینگلی لاو دی خوافا با لیچ چانا تا پوست نکی گی اور دی تا با نقل و حرکت دا دی ازاد کی یو خدا دا آغی لاو جانے خلاف ورگی دا او بلا چی دا دا دیورن کر خوفو پا کلو کیو پا خاندانو کیو پا قبلو کی منس کے تیرا شوی دا دا خو کنے سے اتکارو نا ولی جی دی یو بلی سو تک رہا تک ملے جاندے غم خوش آلی او یہ دی تجارت دا بطور خطر چی
کابل تل دا تور لگولی چی وستوال پاکستان دا ورانکاری لپاره ورزی او اسلام آباد بیا هم ورته تور پوری کوي چې په هیواد کې د ترګرو بریدون لپاره وسلوال افغانستان ور اوړي په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه له ورته ستونزې سره مخامخ دي د پاکستاني پوځ په خوانی چارواکي بریګیډیر سید نذیر وای د اغزن تار غزول به محدوده لاسته راوړنه ولري
دا علاقې داسې دي چې په دې کې هر قسمه تار هر قسمه رکاوټ ولګي هغه خټی ته چې هغه زیده پاره کافی دي لیکن په هغه کې داسې غاټې نه دي داسې ځنګلونه دي داسې سرونګونه پکې جوړېدل چې تاسو پورې دا غزو اصلي په طاقت سره د فایر په طاقت سره او دا غینه علاوه نور ټیکنیکل فینسنگ نہیں شوئے کہ پاگی کے لیزر دے پاگی کے ترمو ترمو ایمیجنگ دے اور چاہا دیر گران کار دے دیر قیمتی دے اور داغی ستن دے دیر مشکل دی اور نداغین بغیر دا مؤثر کے دل پر سن پوری خوکے دلے شی یعنی چلاری کمی دلے شی لیکن پورا پورا دا دی بندیز بندیز کول دا تقریبا چنا ممکن ہے دا
درے وار کر پانوائی چی اسلام آباد او کابل جواری سیاسی ستوند سر مخامخ تین و پکار دا اغزن تار غزول پرزائی دواړه هیوادونه د دې ستونزې یو سیاسي حل راوباسي.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
مشال اړیو ته تاسې غوږ یې درنودونکو د خیبر د باړي او تیرا اوسیدونکو وای پولیټیکل انتظامی ورسره ژمنه کړې وه که دوی خپل کورونه ودان کړي نو بیا به ورته د مرستو پیسې ورکړي. دوی تیر ماسپښین مشال اړیو ته وویل چې نه ورته پیسې ورکړل شوي او نه یې ورته په سیمو کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې دي. له چارواکو سره مو د خلکو د ستونزو په اړه رابطه وکړه خو بریالي نه شو. فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي.
د خیبر ایجنسی د باډی او مشر کپتان پردای مشال ریډیو ته وای چې پولیټیکل چارواکو سره وعده کړی و چې کوم کډوال خپل ورن شوی کورونه په خپل جوړ کړي نو هغه ته به هم معاوضه ورکول کیږي خو سي نه راکوي.
چې کله مونږ ای ډی پیز نه وتل د مونږ سره دا وعده وشو په هغه کې پورټیکل انتظامیه و نو د مونږ سره په یو خل باندې وعده وکړه چې کوم خلکو واس کیږي هغه د کورونه جوړ کیږي هغه معاوضه به ورکو هغه خلک کی د لیش نه وکل دی غو سروي پر یو لا جګه چې په کار دي جوړ کړو د خزو د خپل خزو سونه خرڅ کړی یو هغه کورونه په بنه جوړ کو په دا کولم په جوړ کړ او اچ کم دی وځ د غو سروي م نکيږي په دا کې نه پورټ کلیم دات کوي د موږ سره و نه رسره بل سیول حکومت چې کم دی دار موږ سره په کې هڅه م دادم نه کوي موږ هغه شی بار زور سره د مطالبه د چې کم و دا شو یا و دا پوره شي.
د باډي شلو بر سیمه یو تن فضل شاهد د پردای د خپل سیمه اوسنی حالت پاړه وای
مشکلوں وران دا ٹینٹوں لگے دلی گرمی دا مشمان شی کنا سٹیپ کے ٹینٹوں کی منگا ہائی سکول دے میٹرک تے انا جوڑے جدی ونی خرچہ ڈرا رازی شی اوا م روزگار ہم خراج بازار ہم بند روزگار ہم مشتا مشنوں ہم بندی چ کرونا روپے حیثیت ہو کنا زکات پخلا خلی تے دے پریشان دلا سا
د ملک دین خیل سلیمان پر دی خپل مشکلات صدا سے بیان کڑل
بہ ہز یوت مشکلات رنن سا و خال پکاڑو بند مجبور شوی ری دوبارہ واپس درمی دی بجلی زکہ چل کی وبوینا او خل لره پټین کرو کې او په دا پرې چې خرونه او دا وصلو بوله دا پولیټیکل اډمنستریشن لدا ویم چې تو سال یو ویزټ وکړو چې دا خزه تو سو وینو په منګو کې برخې سو دا خرونه دا ټینکرې چې ویني دا په خپل پوښي شای مون کور کړه کنه یې کړه.
د تیرکو کې خېلو یو کډوال بسم الله پر دی وای
اوس ورغه نه اند را شو دی او نو دوتا دا حکم شو چې تیرال له هټ شي او تیر کې چې کم زوینه لمو درو ټول کورونه ویران دي زمو کې ویران نه غرونه ویران شول.
د خبر جن سید باډي او تیرکو کې خېلو د کډوالو د اندېخنو او غختنو په حق لمو د خبر خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه و نشوا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو دونکو د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره نور رپورټونه او نیزه خبرو جمهوریت هم درو وښه به د ماسپخین یوونی مبجا عبدالحی کاکل نمبر د خبرونو لنډیز باور.
د کورمی په پاړه چنار کې 14 سويچ پکې د ورستي رپورټونو لمخي شپاړس کسان وژل شوی او تر 50 زیات ټپیان دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشالې دي ټول 14 نن سهار شاوخوا 11 بجې د پاړه چنار ښار له نور مارکیټ او د شوزو له امام بارګا سره نږدې شوی. د پاکستان فوج دا کوي چې له جنډولي سره نږدې د تحریک طالبان سجنا وسلوالې ډلې یو مهم مشر محمود الحسن چې خواجه مدني په نوم هم پیژندل کیږي وژلې دي. د پوځ مطبوعاتي ادارې اس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي د لټون په عملیاتو کې د طالب مشر ساتونکي هم وژل شوی. د پاکستان فوج وایي د روسي فوج یو پلاوی پرون د شمالي وزیرستان سفر کړی. د فوج اماړیکو دفتر آی اس پی آر تیر ماښام په بیان کې ویل د پلاوی مشرې د هغه هیواد د فوج عمومي سټاف مرستیال مشر اسراکوف سرګی یوروویچ کوله. د قبایلی سیمو ټولنې او فعالان وایي په پاکستان کې رواني سرشمېرنې اندېښمن کړي ځکه چې غوښتنو ته ځواب نه ویل کېږي. د قبایلی سیمو زده کوونکو او وکیلانو سازمانونو مشرانو تیر مازدیګر په مشال ویډیو ته دا خبرې وکړې. د ناټو مشر ینس سټونټنبرګ وایي د اتحاد غړي هیوادونه د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ملاتړ کوي. نوموړي تېر ماښام په برسلز کې خبر اعلان کول د ناټو پیغام دا دی چې د سولې لوري ته هر اقدام باید د افغانانو په مشرۍ وسي. د امریکا دوه مهمه ریپبلیکن سینیټرانو د واشنگټن په پالیسي کې پر هغه ظاهري بدلون تنقید کړی چې واکه د شام د شپږ کلنې کورنۍ جګړې د هواري لپاره د ولسمشر بشار الاسد له دندې د لرې کېدو په شرط ټینګار نه کوي. سینیټر جان مکین او لنسی ګراهم تیر ماښام په جلا جلا بیانونو کې د ټرمپ ادارې د ریچ یو لویه تېروتنه بللې. د امریکا دفاع وزارت وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سومالیا کې له القاعده سره د تړلو وسایلو پر ضد د عملیاتو سختولو اجازه ورکړې ده. د پنټاګون یو ویان جیف ډیویس بیگانه وخت اوویل امریکای پوز ولسمشر ته وړاندیز کړی چې سومالیا کې د افریقای ټولنې له ماموریت او د وسایلو پر ضد په عملیاتو کې له سومالی امنیتي ځواکونو سره اضافي مرسته وکړي.
عبدالحی کاکلو چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریالي رابعه اکرم خان د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
جنگ رسپانه خپل درې کینی کې د بجلی په لوډ شیرینګ کې اضافه شوې ده. کراچۍ، لاهور، اسلام آباد او پېښور غوندې خارونو کې شپږ نه تر اتو غنټو او په کلو کې 45 غنټې د بجلی لوډ شیرینګ شروع شوې دي. ادارې وایي حکمرانان د بجلی د لوډ شیرینګ ختمولو لوزونه کوي خو تر اوسه پورې هغه کال رانغلو د څه چې دوی لوز کړی وو. ادارې زیاتوي چې دا وخت ملک ته د 14,800 میګاواټ بجلی ضرورت دی او د بجلی کمپنیانې 11,000 میګاواټ بجلی پیدا کوي. ادارې وایي زموږ موجوده حکمرانان پکار ده چې په پخوانی حکمرانانو د تورونو په ځای صحیح حکمت عملی خپل کړی او د وړو کډیمونو په شمول دی کالا باغ ډیم جوړ کړی شي. دا شاند شمسی توانای په پروژو او د کولینه چلیدونکو په پاور پلانټو دی هم کار وکړی شي او خپل منصبو کې د پرایویټ سېکټر هم شامل کړی شي چې د بجلی په پیداوار کې اضافه وشي. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د ججانو یو پروګرام ته د خطاب په وخت ویلي دي هغه کامونه مضبوطه وي چې د چا ادارې مضبوطه وي او د ملک د پرمختیا لپاره د عدلیې مضبوطېدل ډېر ضروري دي. ادارې په وینا چیف جسټس ساکب نصار د مسلو د هواري لپاره صحیح خبره کړې چې تر څو ادارې مضبوطه نه وي نو د ملک کام مسلې نشي هواري دي. که موږ نن وګورو نو هر خوا ته مسلې دي او کام د دې مسلو نه راوتو لپاره کله یو خوا ګوري او کله بل خوا خو سلار ورته نه ښکاري. ادارې زیاتوي چا هم د احتساب د یری ادارې مضبوطولو لکار نه دی کړی. هر څوک د مصلحت او مفاد پرستی ښکار دي. عدلی او پولیس په شمول ټول حکومتي او سیاسي ادارې نن د مختلفو مسلو ښکار دي. د دې ادارو مشرانو ته د مسلو ادراک شته او د دې د هواري لپاره لار هم ښایي خو داسې بیانونه پوري وي. ادارې اخیری کې لیکي ولس ته چې د کوم ادارو په اړه شکایت دي نو پاغې کې عدلیه هم شامله ده. اوس وخت راغلی چې عدلیه او پارلمان په مشترکه توګه ملکی مسایل د هوارولو او ادارې مضبوط جوړولو لپاره یو کړنلاره وټاکي او نه صرف د یقیني جوړ کړي بلکې د خلاف ورزي کوونکو د احتساب هم وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې نن دوه مقالو تم کتنه کړې ده. د نن په نړیوال رسنو کې مو د امریکایي ورځپاڼې هفینګټن پوسټ او د فارن افیرز مجلې لیکنې راخستې دي. ورځپاڼه لیکي امریکایي حکومت پر داعش د فشار لا زیاتولو لارې لټوي. بیا فارن افیرز مجلې د ایرانی ولسمشر حسن روحانی لاسته راوړنو ته کتنه کړې ده. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو له لنډې سره.
هفینګټن پوسټ لیکي د سپین مانی ویاند شان سپایسر په دې ورستوي کې ویلي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره په افغانستان کې خپلې تګلارې ته لسره کتنه کوي. شان سپایسر ویلي یا د اداره د دې جاج اخلي چې په افغانستان کې پر اسلامي دولت یا داعش ډله د فشار زیاتولو لپاره څه کېدای شي. ورسپانه لیکي تر ټولو لومړی لاره خدا ده چې د افغان ځواکونو د روزنې او لارښوونې ګړندۍ کولو لپاره لوی شمیر نور امریکایي ځواکونه وګمارل سي. د ورسپانه په لیکنه د امریکا پر پخوانی حکومت بلدي کبل نیوکی کې دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت د سجدینو واخستې لکه څنګه چې په کار و. ورسپانه لیکي اوس چې پر کوم څه خبره نه کیږي هغه دا ده چې په افغانستان کې د امریکایي جګړې اهداف څه دي او آیا هغه ترلاسه کېدای هم سي او کنه. بل پلو فارن افیرز مجلې بیا په خپل یو مقاله کې د تلونکي ایرانی ولسمشر حسن روحانی لاسته راوړنو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي چې حسن روحانی د 2013 کال د ولسمشرۍ ټاکنې پر مهال دې ته پام کړی و چې څه ډول له ایرانه بندیزونه لرې کړل سي. نوموړی په دې نظر و چې د هغه وخت له امریکایي حکومت سره د تړون له مخې کولای سي چې له ایرانه د لویدیز بندیزونه لری کړي. مجلالی کې چې ایرانای ولس له حسن روحانی سره متفق سو او هغه ته رائے ورکړي چې د هیواد اقتصادي حالت بدل کړي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک وایي چې د ایران هغه اقتصاد چې په 2013 کال کې نسکورېدو ته نږدې شوی و اوس په قرار حالت کې مخ پر وده روان دی. خو فارن افیرز مجله بیا لیکي چې د ولسمشر حسن روحانی د انتخاباتي کمپاین پر مهال له عام ولس سره چې کومې ژمنې سوي وي هغه نه دی پوره سوي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکاره
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای شئ.
مشال لړی ته تاسو غوږی درنودونکو د ناتو مشر او استاذو د اوکران په ختیځ کې پر حالاتو اندېښنه څرګنده کړي. د ناتو مشر یانس سټولټنبرګ تیر ماخام په برسلز کې خبرلنته ویل دوی خپل اندېښنې پرون د روسیې او ناتو د شورا په غونډه کې څرګنده کړي او پر مسکو یې غږ کړي چې د مس تړون عملي کړي. صالح محمد صالح د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه راپور مهمه برخه دروړي.
د روسیې او ناتو شورا په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اوکراین پر وضعیت هم ډیر تمرکز وسو. د ناتو سرمنشي پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته خبرلانو ته ویل چې دا غونډه ډیره رغونکې او بحثونه یې ډیر څرګند وه. د یانس سټولټنبرګ په وینا شکیلو لوریو بیا هم په اوکراین کې د روان بحران په اړه ځینې څرګند اختلافات لرل. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ تر غونډې وروسته وویل متحدانو له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د بحران د حل لپاره بلتون غوښتونکي وهڅوي د مینسک د موافقې په رڼا کې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. متحدانو د روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې پر روس پلاو بلتون غوښتونکو له خپل پام وړ نفوذ څخه په استفاده دوی اړ کړي چې خپل مکلفیتونه پوره پر ځای کړي. متحدانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې روسیې د پیژندنې هغه اسناد په رسمیت پیژندلې چې بلتون غوښتونکو خپاره کړي. لمخې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پولي واحد روبل چلښت تحمیل سوی او ځینې کمپنۍ ضبط سوي دي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه ناټو د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا او د ملي حاکمیت د حق خوندیتوب ته ژمن ده. سټولټنبرګ زیاته کړه متحدان به د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې غیر قانوني الحاق په رسمیت ونه پیژني. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې کریمیا ټاپو وزمه په خپل خاورې پورې الحاق کړله. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو پاوست ته دستور ورکړی چې سر له راتلونکې شنبې د اوکراین په ختیځ کې په جنگي ساحه کې اوربند نافذ او له دې ساحې وسلې او مهمات وباسي. پروشنکو دغه اعلان پرون په مالټا کې د اروپایي کمیسیون له رئیس ژان کلاود یونکر سره د کتنې پر مهال وکړ.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګي. د امریکا دوه مهمو سنټرانو د شام د جګړې په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ انتظامی په پالیسۍ نیوکه کړې دي. دغه دوه سنټران جان میکین او لنزی ګراهام دي چې د ریپبلک ګوند سره تعلق لري. دوی ویل د شام د جګړې د حل لپاره د ولسمشر بشار الاسد د اقتدار لری کول ضرورت د خپل پالیسۍ برخه نه ګرځول یو غټه غلطي ده. د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه راپور مهمه برخه درته ملیحه امیرزاده دربروي.
د امریکا د ریپبلیکن ګوندو سېنټرانو د دغه هیواد په تګلارې کې د واضح بدلون غندنه کړې ده چې لمخې د شام د شپکلنی کورنی جنگ د حل لپاره د شامی ولسمشر بشار الاسد له اقتدار د لری کولو په ضرورت زور نه راوړل کیږي. د مارچ پر 10مه د ریپبلیکن ګوند سېنټرانو جان مکین او لنسی ګرام په جدا بیانونو کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی دریس تباکون بلل دي او وایي چې دا یو غټه غلطي ده. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی د مارچ په 10مه په نیویارک کې وویل چې اوس یې لومړیتوب دا نه دی چې هلته د پاتې وي او د بشار الاسد په لری کولو باندې توجه وکړي. هم په دغه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وړاندې په انکارا کې ویلي ویل چې د اسد د راتلونکي فیصله به د شام ولس کوي. جان مکین ویل د ټیلرسن بیان له دې حقیقت سترګې پټوي چې د شام ولس په داسې حالاتو کې چې وژنې روانه ده د اسد یا د خپل هیواد د تقدیر فیصله نشي کولی. مکین چې د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر دی د شام پر خلکو د بریدونو لپاره د اسد پر پوځ روسی هوایي ځواک او د ایران ملاتړ لرونکو ملیشیا باندې تور پورې کړ. نوموړي ویل هیله لري چې ښاغلی ټرمپ په دا واضح کړي چې امریکا به هغه لاره باندې نه ځي چې سمه نه ده او ورسره ورته خپل نقصان رسیږي. بلخو لنسی ګرام هم چې د دغه کمیټې غړی دی وی ویل چې د اسد لواک لري کول خپل هدف نه ګرځول به د امریکا لویه غلطي وي. هغه ویل د دې سره به د شام اپوزیشن ته نقصان او روس او ایران ته ګټه ورسیږي. په عین حال کې د شام د اپوزیشن ویان منظر مخوس په جنیوا کې خبریالانو ته ویل چې په هیڅ ډول ورته د بشار الاسد لپاره د رول ځای ورکول د منلو وړ نه دی او دا چې دوی به پر خپل دریس ولاړو سي. په اگست کال 2011 کې اوباما ویلیو چې اسد باید واک پریږدي. د شام جګړه چې په 2011 کال کې شروع شوه له یوې اندازې سره سم پکې تر 3 لک کسان وژل شوي دي او په میلیونونو پکې بې کوره شوي دي.
ملي امیرزاده وچې د رپورټ تاسو ته وړاندې کول. د نوکو د امریکا نیویارک ټایمز روسپانی په لیکنه کې د افغانستان روغ جوړي ممکنه لارو ته کتنه شوې. په لیکنه کې اندېښنه ښودل شوې چې ګواکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واړي د افغانستان مسله یوازې له فوزي لارې هوار کړي. هارون بادشاه د لیکنې له مهمو برخو سره
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د 2011 کال اکتوبر میاشت راهیسې ځای پر ځای دي او شمیرې ښیي چې د هغوی پر افغانستان کې پر ساتلو د امریکا د مالیه ورکوونکو لږ تر لږه 3.3 بلیون ډالره مصرف شوي دي. د لیکنې تر مخه هم د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه 2350 امریکایي سرتیرو ژوند له لاسه ورکړی. له دې باوجود په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قومندان جنرال جان نیکلسن په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې د نورو امریکایي سرتیرو د پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه په دې وروستیو کې د هلمند د سنګین ولسوالۍ د طالبانو لاسو ته ورتګ دا خبره جوتوي چې د افغانستان په جګړه کې افغان او بهرني ځواکونه لا هم برلاسي نه دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره د هغه هیواد په پوځي بودیجه کې د زیاتوالي خبره کوي، داسې اندېښنې څرګندېږي چې ګواکې امریکا به وغواړي د افغانستان مسله یوازې له پوځي لارې حل کړي. لیکنه کاږي د امریکا ځینې پوځي جنرالانو همداراز ډیپلوماټان پر دې اندي چې د افغانستان د شخړې حل یوازې او یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون له لارې ممکن دی. داسې یوه لوزنامه چې نړیوالو ته هم د قبولیت وړ وي. د لیکنې تر مخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یوې معاهدې په ترڅ کې به تر ډیره د افغانستان په چارو کې د پاکستان، ایران او روسیې د لاسوهنو مخه هم ونیول شي. لیکنه زیاتوي د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د امریکا رول بیا دا کېدای شي چې دا خبره یقیني کړي چې افغانان له هغو پرمختګونو چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو په هغه هیواد کې د یو آئینی حکومت د رامنځته کولو په برخو کې لاسو ته راوړي بې برخې نشي.
هارون بچاو چې تاسو رپورټ وړاندې کول درنونکو د جمهوریت د دیونه په خبرونه کې هم په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ په اړه بحث دوام ورکو. خو دا ځل به په ولسی جرګه کې د خوځو د رول په اړه واوري. تاسو به خبر شئ چې د پارلمان غړي له کوم مشکلاتو سره مخامخ کیږي او آیا د خوځو غږ په سم ډول اوریدل کیږي او کنه. د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره په امیر ساحل جوړوي.
د افغانستان په پارلمان کې د خزینه غړو رول څه دی؟ ولسی جرګه کې د خځو غږ تر څومره حد اوریدل کیږي؟ د پارلمان وکیلان په خپل کار کې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ کیږي. د افغانستان سیاسي فرهنګ په اړه دوی څه نظر لري؟ څه نیمګړتیاوي پکې ویني او څه هیل لري؟ د پارلمان غړي د قانون جوړونې پر وخت کوم نقطو ته پام کوي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت د دې ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې څېړلې دي. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او سیاسي فرهنګ په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ بل برخاوري. په تیرو خبرونو کې مو د هغه هیواد د ولسی جرګې لغړو سره مفصلې خبرې وکړې او پر دې پوه شو چې ولې په تیر څه د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې ملي او پراخ سیاسي ګوندونه جوړ نشول او یو سیاسي فرهنګ وده ونه موندله. موږ خبر شو چې د پارلمان غړي تر کومه بریده له خپل کار راضي دي او د پارلمان په کار کې څه ډول نیمګړتیاوي، خنډونه او ځنډونه ویني. موږ په تیرو خبرونو کې پر دې پوه شو چې د پارلمان اکثریت غړي ګڼي چې په افغانستان کې پر ملي کچ د سیاسي ګوندونو جوړولو زخته زیاته اړتیا ده او همدا د پارلمان د افادیت او د افغانستان د سیاسي فرهنګ ودې لپاره اړین بولي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په ولسی جرګه کې د ښځو رول په اړه بحث کړی دی. د افغانستان په پارلمان کې ګڼې ښځینه غړي دي چې له تیرو څه د پاسه 11 کلونو راهیسې د انتخاباتو له لارې ټاکل شوي دي او په پارلمان کې خپله دنده ترسره کوي. دوی څه ګڼي چې آیا په ولسی جرګه کې او د حکومت پر کچه غږ اورېدل کیږي او که څنګه؟ په ولسی جرګه کې د کابل خلکو استازي شینکی کډوخیل مشال راډیو ته وویل د پارلمان له 249 غړو څخه 9 ښځې وکیلانې دي. د دې په خبره د اکثرو پارلماني ګروپونو او کمیسیونونو مشران سړي دي، نو ځکه دا ډېره ګرانه شي چې ښځې هغوی له ځان سره هم نظر کړي.
یو لوی نمبر، یعنی یو تقریبا موږ 8 په اختصاصي کورس راغلي، یو نفر له عمومي سیټ نه راغلی ده چې 9 نفر یو، اما بیا هم باقي ټول نارینه دي. یو مشکل ده چې زمونږ اداري هیئت هم ټول 15 نارینه دي. همدارنګه په 3 کمیسیونو کې مشري دي، صرف د ښځو کمیسیون نه بغیر نو ټول د نارینه په لاس کې دي. معلومداره په اجنډا کې همیشه د کمیسیون رئیسان رول لري، همدارنګه اداري هیئت او کوم پارلماني ګروپونه چې دي په هغه کې هم رئیس همیشه نارینه وي. نو کله چې اجنډا هم د نارینه په لاس باندې جوړیږي، نو هغوی به کله هم د موږ په هغه خبرې چې زمونږ لپاره اهمیت لري هغه به په اجنډا کې نه راولي. یوه ستونزه ده. او بل داسې په افغاني ټولنه کې عمره چې موږ انتظار لرو چې افغان ښځو خپل ځای پیدا کړي، عمومي افکار لا تر اوسه هم د ښځو په هغه شان چې باید پلوي اوسېږي پلوی نه دي. نو کله چې پارلمان تر چې معلوم ده ارزونو په ډیر مشکل باندې موږ کولای شو چې باقی مجلس پر ځان سره هم نظر وکړي.
په پارلمان کې د کونړ استازي وګمه صافي وایي دا اړتیا دي چې ځنې ستونزې شته. خدا د پارلمان د وکیلانو دنده ده چې خپل غږ تر چارواکو ورسوي.
دا واضح او جوته خبره ده چې ژوندې استازي تو وکی راکخه کنري او په ځان باندې متکی هغه باید خپل غږ په خلکو باندې واوروي او په خپل د ولس غږ او د ولس غوښتنه چې هغه باید هغه د اړوند مسؤلینو غوږونو ته ورسوي او په ترڅنګ په کلک دریس کې ودرېږي. ماګم متاسفانه به هم د افغانستان پارلمان تاسو ګورئ چې یو تنظیمي پارلمان دی او په هغه کې مختلف تنظیمونه حاکم دي او ښځې همیشه د خاص رول په تنظیمو کې نه لري او په تنظیمو کې تنظیم ښځې نه دي، مستقل ښځې دي اکثریت. او دا ډیره مشکله ده چې هغه څنګه چې د تنظیمو د اشخاصو غږ اورېدل کېږي په دغه وخت کې د ښځو غږ نه اورېدل کېږي. مګر بیا هم د افغانستان فیصلې اکثرا داسې شوي دي په زموږ په پارلمان کې بالخصوص په ولسي جرګه کې چې زموږ ښځو دونه پیشتازي کړی ده چې بعضي برنامې چې تنظیمو درلود هغه ړنګي کړي دي او په مقابل کې په دریځ کې ودرېدلې دي، دغه لاسته راوړنې لري چې خپل استقلالیت یې حفظ کړی دی.
وګمه صافي وایي ښځې پوره هڅه کوي چې خپل پیغام، نظر او غږ ورسوي، خو نوموړی په پارلمان کې د پخوانیو تنظیمونو له کاره خوشاله نه ښکاري.
د ښځو غږ د واقعیتونو د ټولنې بیان په هغه شکل اورېدل کېږي. کوم تنظیمونه تمام ورځ په دې مشغول دي چې خپل افراد وګماري، لوړو پوستونو کې وګماري، سفارتو ته ولېږي او چېرته چې جګ ماشي هلته دوی خپل دغه پکې وګماري. مګر زموږ محصلین که په دغه برخه کې هر څومره لایق ته لیسانس وي، ماسترز وي او دکترا ولري، ډېره به مشکله ده چې هغه وګمارل شي. حتی داسې بعضې وخت کېږي چې د یو څوک چې باید دکترا ولري د هغې په عوض یو لیسانس کار کوي، یو چېرته چې باید لیسانس ضروري وي دولسم پاس هلته توظیفی دغه څوک چې زورمندان دي او څوک چې زور لري، څوک چې د تنظیمو دي، څوک چې ټوپک لري. دا واضح خبره ده چې په دغه ټولنه کې دغه ستونزې او مشکلات زموږ په وړاندې شته.
ورته خبره شینکی کړو خیل هم کوي او وای پر دې سربېره چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو پر اساس انتخابات نه دي شوي، خو په پارلمان کې موجود پخوانی تنظیمونه یو بل ته خواخوږي لري.
د احزاب او د جهادي تنظیمونو تاثیر په پارلمان کې شته. د باوجود چې موږ انتخابات کې موږ احزاب پر بنسټ باندې انتخابات نه دي شوي، اما مغه د احزاب کسان هم نشته، د تنظیمونو کسان شته چې نن په داخله پارلمان کې دي. هغه یو بل ته یو خواخوږی لري، مثلا حزب اسلامي او جمعیت اسلامي او توحدات اسلامي. دا ټول جهادي تنظیمونه دي. په اخر دوره کې کوم خبر چې ټول ګډ په مشترک دي، د په اخر کې یو شانت دریس دي او بل دا چې ټول نارینه دي. ښځې د نارینه په شان هم مثلا د ټولنې یو برخه ده. او باید ووایم چې شاید موږ اکثریت ښځې چې باوجود مثلا د احزاب په اساس باندې راغلي، لکه هم دغه تنظیمونه هم دغه قمندانان چې مثلا په مناطقو کې حاکم دي، د کوشش کولای سره ښځې چې واقعا ډېر استقلالیت لري هغه پرې نه دي چې پارلمان ته راشي.
په ولسي جرګه کې د کندهار خلکو استازي نعیم لالای حمیدزی وای د په پارلمان کې د ښځو موجودیت ته خوشاله دي. خدای وای اکثر ښځې خپل د یو بل مخالفت کوي.
په افغانستان کې بدبختانه یو فرهنګ ده چې څو پر چا باندې نیوکه لري، جانب مقابله د زغم طاقت نه لري. بل خصوص همیشه که تاسو وګوري په پارلمان کې موږ د ښځو په حضور باندې خپل شخصا ډیر په خوشاله یم چې دوی الته په ځینی وختو کې خپل ښځې د ښځو په مقابل کې درېدلې دي چې وزارتو ته معرفي سوي یا خپل الته آیاتي اداري چوکۍ ته معرفي سوي، دوی خپل رای نه دي ورکړي. یعنی اتش پته نش پته ښځې دي، یعنی هغه دیش رای شل رای ورکول سوي دي. دوی خپل یو په بل مابز کې احترام نه دي درلودل. کله کله وختونه کې د ښځو د خواصه پر دارینه باندې دغه سوي دي چې دوی ښځو ته احترام نه لري. کله بیا نارینه وکیلان د ښځو څخه په صاحبان چې کوم خوندې دي دغه څه په تقریب سوي چې په بعضې ځایونو کې یا په بعضې کارونو کې مداخله کوي یا په بعضې ځایونو کې دغسې یو خبرې کوي چې هغه د افغانستان او پارلمان د شان سره نه ښایي.
شینکی کډوخیل زیاتوي پر ټولو ستونزو سربېره دا یو واقعیت دی چې په پارلمان کې د ښځو پیغام تر یوه حده رسیږي او زیاتره وخت نارینه وکیلان له خپلو نارینه همکارانو ویر لري.
واقعیت دا ده چې کله کله موږ خپل غږ لرو او طرف د معاملې چې نارینه دي اکثرا د نارینه نظر هغه ده، اما بدون شکل چې حکومت ویني چې مثلا د خځو نظر صحیح ده حمایت هم کوي او ته غوږم نیسي. اما عمومي جو یا حالات یا وضع چې پارلمان کې ده، چې اخري فیصله هم دغه رئیس د مجلس او هیئت اداري باندې رای کړي کوي، بیا هم چې کوم نظر د دوی خپل هم د نارینه په اکثره رول لري تاثیر لري، کوشش کوي چې هغه په حکومت باندې تحمیل کړي. حکومت هم منظر ګوري چې چیرته مثلا هغه نظر چې مثلا ښځو وړاندې کېږي دوی په ګټې منظر ورته غوږم نیسي، او شاید کوم وخت کې مخالفه وي او دوی نه غواړي چې هغه نظر پلی کړي منظر مقابل کې مخالفت کوي. چون په تاسف باندې وګر چې موږ پارلمان یو چې دا ادعا کوي چې موږ یو ډېر ملي مفکوره لرو، اما په اخر ورځ کې یو چې دا کسان دي چې اوس هم د وسلوالو په ملاتړ باندې دوی په پارلمان کې دي او په غواړي چې مثلا په راتلونکي کې پاتې شي او دوی بل ګټې په یو په شکل د اشکالو په اصلاح تامینوي. نو په همدې خاطر حکومت هم همدر هغه څوک چې مسله وي زیاتره ونه یېره لري، بجای دې چې هغه غیر مسله کسان چې هغه سجنه وي شاید ورته نظر ورته مهم نه وي، نو زیاتره تشویش هم کلري د نارینه او افکار نه لري.
وږمه صافي زیاتوي د دوی غږ کنه هم اوریدل کیږي، دوی ور باندې اوروي او خپل پورا هڅه کوي.
منګه خپل غږ اوري خنک نه، منګه ته اورو، منګه په وګونو ته رسو، منګه دای مجبورو چې زمون غږ باید واوري. اخر هم چې د قوانینو په جوړونه کې په ولسی جرګه کې یو معمول چې همیشه په یو قانون باندې هغه به مشکل ته یا به ځانګړي باسونه پکې کېدل، اکثر به نارینه او پکې څه هم درلود د ولسی جرګې د مشرتابه نه به پاره کې نارینه باندې راکېده او د ګوتې په شمېر فلانې 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 د لاس یو په دغه مشکل طرفه کې دي، په دې باندې مشترک کېنی او یوې فیصلې ته ورسیږي چې دا قانون پور شي. هغه زمونږ غوونه چې په دغه ترتیب کې خزي لرو او همیشه خزي په دې ترتیب کې دي، مګر بعض وخت کې هم دسي فیصله کیږي یو د ګوتو په شمیر خزي چې دوی سره غاړه وړي همیشه په هغوی باندې راکېږي او همیشه هغې ته دسې خاصو دغې کې نیول کېږي چې په دغه برخه کې هم موږ خپل غوږونه اوچته او بعضې وخت پسې کېږي چې موږ خپله په غایت کې ځو، په زبردستۍ ځو او په خپل غوښتنه ځو. هغه ښځې چې غږې خفه کړي ځان سره به وي، هغه ښځې چې د خولې د ژبې هغه ښځو نه دوی ډډه کوي اکثرا په دغسې دغه کې همیشه موږ دا غږ اوچت کړی دی او اکثرا هم بعضې برنامې داسې تنظیم کړي دي چې موږ خپله شخصا لاړ شو هغسې کنفرانسو ته یا هغسې د بعضې ممالکو ته چې هلته خپلې اړیکې وساتو او د خپل ولس هغه واقعي غږ اوچت کړو.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې پر دې سربیره چې په افغان پارلمان کې د ښځو شمیر کافي زیات دی، خو وکیلانې ګڼي چې د خپل غږ تر چارواکو په رسولو کې یو لړ ستونزې لري. دوی وایي د پارلمان تنظیمي جوړښت یې مخې ته لوی خنډ دی، خو دوی دا هم ګڼي چې تر یوه بریده خپل پیغام په رسولو کې بریالی شوي دي. د افغان پارلمان خزینه غړي د پارلمان په کار او د خزینه غړو لپاره د ځانګړو څوکیو په اړه څه دریځ لري، دا موضوع د جمهوریت خبرونه د دې ځانګړي لړۍ په راتلونکو برخه کې چیرو. اوس مو په مخه ښه
جمهوریت
پشتون بلتا مڑی مڑی تمو چادر دل مانزا دڈوڈش کوری زمن او تمو چادر دل مانزا دڈوڈش کوری زمن کوری زمن وطن مور زمن کوری زمن وطن مور زمن She's